احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیره زیاته مننه کوم. عباس صاحب، قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. قدر بن اوریدونکو، د روانه خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې بیا هم افغانستان او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکړی خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. او شمالي کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر مسکو ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ رادیو ته وویل له کندهار څخه ولسی جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا کې معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است. ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییش. و در مجموع 4 ولایت و یک حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي دی چې د افغانستان نوی ملي شورا به د راروانې پنجشنبې په ورځ پرانیستل شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې جرګې ته لازم تدابیر نیول شوي.
جرګې ته کافی تدابیر نیول سوي دي او انشاءالله جرګه به په نهم دسمبر ترسره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پرمخ بوزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د یک ټلویزیوني چینل له خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې ټولې خواوې باید د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي. خنجانی پرون د غبرګولي په 2 نیټه ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر ساتونکو وهلی او سپکاوی ورته کړی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له خنجانی څخه بخښنه وغوښته او له هغه سره د شوي چلند په اړه د څېړنو ژمنه وکړه. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د ډیرو خطرناکو هیوادونو له ډلې دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر له 290 اوښتی. د پولیسو په وینا په دې چاودنو کې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر د مذهبي جشن مراسم ترسره کول د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر څو کلیساګانو او لوکسو هوټلونو 9/14 وشوې. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي چې د دې حملو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي اسلام پالې ډلې منلی. نوموړي تایید کړی چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات رسیدلي و چې پر یو شمیر کلیساګانو د حملې پلان جوړ شوی خو پر وخت اقدام نه دی شوی. په دې چاودنو کې د امریکا، برتانیا، اسپانیا، ډنمارک، هند او چین په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوي. شمالی کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر روسیې ته سفر وکړي. د شمالی کوریا خبری آژانس کی سی این ای نن سه شنبه راپور ورکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کیم ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده، خو آژانس یې د دقیقه نیټه نه ده ښودلې. راپور زیاتوي چې کیم او پوتین به د دې سفر پر مهال خبرې وکړي. کرملین د پنجشنبه په ورځ پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي وو چې کیم به د روانې اپریل میاشتې په دوهمه نیمایي کې مسکو ته سفر وکړي. د دې سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد له پیونګیانګ سره د یوې معاملې هڅه کوي. د ټرمپ او شمالي کوریا د مشر دوه مخکینۍ سرمشریزې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهره چیانو ته امر کړی چې لارې ژر تر ژره خلاصې او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لری شوي ولسمشر عمر البشیر پر ضد د اعتراضونو پر مهال جوړ کړي وو. د سودان پخوانی ولسمشر عمر بشیر د اپریل په 11مه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو او یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. د مظاهره چیانو استازو د یکشنبه په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې، خو بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. غکله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان او قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي دوره کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته سفر وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د مې میاشتې تر 13مې دا دوره بشپړه کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسئلې ته اشاره وکړي، لیکلي پر لار یو خنډ د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. تکل سره وچه د تیری شنبه په ورځ له کابل یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره وګوري، خو دا غونډه وځنډیده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلان سره سم ونه شوې خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوی ډیلی کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقا نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کومو ځانګړو مواردو ژغیږي، خو په بیان کې لیکل شوی خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي چې د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث کوي. شاهین فرانس پرست ویلي چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي، خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په دروي نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاوري باید د تروریزم غواښ نوي بین الافغاني خبري پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیلزاد ازادي رادیو ته په مرکه کې ویلي چې ترڅو چې پر ټولو مسأله موافقه نوي شوي پر هیڅ مسأله موافقه نشي کېدلی. سیمیتا د خلیلزاد د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په اروپا او امریکا کې د میشتو افغانانو نږدې ویشل کسیزې ډلې چې درې میرمنې دي د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د ورځپاڼې په باور دا غونډه د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. واشنگتن پوسټ د غونډې د دغو برخوالو افغانانو په وینا لیکي دوی تر شپږ ساعته ډېر د طالبانو د مرکزي پلاوي له مشر شیر محمد عباس تنگزي او د طالبانو تر لسو ډېرو نورو استازو سره ژغېدلې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د دې لیدنې کتنې نتیجه په غیر منتظره توګه مثبته وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې غونډې یو شمېر برخوالو ویلي دي چې پر جزئیاتو یې خبرې نه دي کړې، خو طالبانو له دې سره دلچسپي لرله چې د افغانانو پر مهمو موضوعاتو آزاد بحث وشي تر څو شخړې پای ته ورسېږي. ورځپاڼې د شپږ څلوېښت کلنې مسعود سلطان په وینا چې د شنبې په ورځې په غونډه کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې د طالبانو چلند دوستانه او صمیمانه وو. د واشنگتن پوسټ په باور مسعود سلطان له دوحې څخه په ټلیفون ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبانو ویل سوله غواړي او د مذاکراتو ګډوډېدو مایوسه کړې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وروسته تر دې لغوه شول چې د افغانستان حکومت طالبانو او د دې غونډې قطري تنظیم کوونکي د پلاوي د شمیر پر سر او د غړیو پر سر موافقې ته ونه رسېدل. د ښځو یو شمېر فعالان اندېښمن دي چې له طالبانو سره د پټو خبرو په ترڅ کې د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې ضایع شي. په ورته وخت کې د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر اعلان د افغانستان دننه او بهر انتقادونه شوي او غندل شوي دي. د کرکټر خبرونې او میل آنلاین د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پرون اعلان شوه. د کرکټر لیکي د افغانستان په 15 کسیزې ډلې کې یو دیرش کلن حمید حسن هم شامل شوی چې د 2014 کال د جون میاشتې را پدې خوې یو ورځنۍ نړیواله لوبه نه رکړې. خبرونه وړاندې لیکي چې ابتدایي لیست اعلان شوی او د می تر درويشتمې د افغانستان کرکټ بورډ کولای شي چې په دې لوبډلې کې بدلون راولي. میل آنلاین لیکي چې له 2010 کال را پدې خو افغان ټیم ټولو مهمو نړیوالو ټورنمنټونو ته غوره شوی او تیر میاشتې په ټیسټ میچ کې آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ټیم به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپل اوله لوبه له استرالیا سره وکړي. میل آنلاین لیکي چې افغان لوبډلې تیر کال د آسیا په جام کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او له هند سره چې د کرکټ خورا پیاوړې ډله ده مساوي شو. خبرونه بیا لیکي چې افغان لوبډله شای په نړیوال جام کې تر هیرو ورهاخوا وځلیږي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په سریلانکا کې د یک شنبې ورځې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمېره له 290 اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې 14 کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو 14 کې د مړو شمېر 290 ته لوړ شو. د سریلانکا پولیس وایي چې 500 تنه زخمیان دي. د یک شنبې په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې 9 چاودنې وشوې. په کولومبو کې چاودنې په کلیساوو، لوکسو هوټلونو او داسې ځایونو کې وشوې چې د سیلانیانو تګ راتګ ورته زیات دی. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سریلانکا د صدر اعظم سره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په سریلانکا کې د یک شنبې په ورځ په تروریستي حملو کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. د سریلانکا د جمهور ریاست ویاند راجیسا سیناراتنی ویلي چې د حملو مسؤلیت په هغه هیواد کې د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت التوحید الوطنی ورته ویل کېږي اخیستی دی. هغه تایید کړي چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات ورسېدلي وو چې پر یو شمېر کلیساوو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پولیس نه دي توانېدلي چې تر حملو مخکې د ورسېدلو معلوماتو سره سم کار وکړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د هغه هیواد ولسمشر متریپالا سریسینا له دې پیښې سره د نړیوالو تروریستي شبکو د ارتباط د پیدا کولو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د سریلانکا ولسمشر په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلام کړی دی. دا کار د سریلانکا پولیسو او اردو ته اضافي صلاحیت ورکوي چې مشکوک کسان ونیسي او د محکمې له حکمه پرته تحقیق ورڅخه وکړي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ په 14 کې پر امریکا سربیره د برېټانیې، هند، چین، هسپانیا او دنمارک په ګډون د 1200 هیوادونو اتباع وژل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربېره له کندوز د ریدی ګل د مشاعرې په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، او تر څو د غربت په تعطر شوی نه وي، تر څو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنی، په تماشې چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتل، یو ځوان انجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډیکلمه شوې نظم واوري.
جړا په دغه راشي ولی اوس هغه خومات هړې چینار، هغه نمجنې خو اوسوي پولی، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر دودیز مشاعرې وشوې چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمیر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوې. تېر اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه هیڅ چې ولالته به ناامني یا به څنګه وي، یا فرهنګي یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا د دماغ کې د فرهنګ لپاره دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغه سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې لامدی ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاعران مونږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لیکوان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بل خوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریدیګل 12 مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته موږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د 100 کالنۍ عمر نه زیاتېږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژنده. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې د زمنګ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیه ته، نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکلې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښود. البته د دنیا په سطحه عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې. دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه ده. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کېده، یا هغه بیا داسې اسټیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه و ته یوه تراژدي په تېره شوې نه یي. زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورني ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویریدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نه هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کېږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده. نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي، بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي، نو ستانو بد دی. که ته په هغې باندې ونه پوهېږي، نو تاسن کار نه شي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناء یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم. خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټول سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډرامه پخېدا او ډرامه پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته زورته یم چې څومره سره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوره وړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته مې چې او فقط یوه روپۍ وه، پلار مې جیب ته لاس کې. زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هوای نه شوې تړي بیچاره دی، بیا موږ هم بیچاره ګان یو کنه. وای بچه دا زمان هم بیچاره ګان دی، بیا مارکه خو یو روپۍ ورکه. وای بچه دا دو ګون دی، دا یو روپۍ ځان خواهد ورکه. اوف، دا هغه شیبه وه چې واقعا ما د ځانونه غواړي وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې دا خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي، تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده،
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول. اوس دې وخت را رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې کوم کشته خو ورځ چې لاړ شو زما په تلویزیون کې وښیې، نن سبا زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه مشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه من نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد و او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې و لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل دا ښکالو د وطن نه یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراته دي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د اوو کال زما میرمن ماته وایي وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي، دا چې حیرانېږم میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغه کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نشم ساتلی، ته زما بچیان اخلي. څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کینې خو ته راځو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن یو د هغې مور یو د دې، او زه نو هغه رنز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونه پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی بد دی اعدام شي. چې زه ورته ننوځم ما هم د حکم به اعدام شي. زه دار ته برابرېږم خو چې ګورم زما سوی راځي. زه ورته وایم سوی؟ هغه وایي زه پلار نه لرم. ته زما سوی یې؟ هغه وایي نه زه پلار نه لرم. زه چیرې هم د کېږي چې زه بې پلار یم؟ بیا هم ته ته زما سوی یې. لطفاً که ته ووایې چې ته زما سوی یې، زه درپسې نه وایم. زه مور ته چېرته؟ مور په لنکې زکې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ یم زوی. ته باور وکړه زما زوی، زه هغې کې نیسم تا تخفیله نه ته څه هم نښه لرې چې زه ستا زوی. دغه هلته ته یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. ښه زوی، خیر دی؟ ته په دې خطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یا وهرې ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته نه چې پورې ځان خبرېږي چې چل دی همدا زما زوی، هغه هم چې دا نه هغې وي. د رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدون کریم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی ما. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. من هجرت وک ضلع چترال ته، هلته د احزابو مکاتبو سہولتونه برابر کړی او تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا، د اتحاد اسلامي لیسوا، دا غینا فارغ نه د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شوو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری ل په خوانه زما درسې د وخت نه ل شاعری سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چا نه و متشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زمونږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حد اقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر و شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکئ او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې مونږ دې لارې ته راغلو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه را په دې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وهڅولئ، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و؟
زما ذاتي علاقمندي له شعر و شاعرۍ سره وه، خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځینې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم، ځینې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړې مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه و؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنګونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه مونږ په خپلو سترګو ولیدل او دا هم وګالل مونږه. نو طبعا دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثره کیږي او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي یو له چا سره درک او احساس نه وي د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري. خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو. نو زمونږ شاعري دومره قوي شاعري به نه وي، خو مونږ ته هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړي دي او خلکو ته وړاندې کړي دي.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1922 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پېښور کې، البته د ازادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه بوي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خو به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، آخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب مونږ داسې اورېدلې چې ته په درې ژبو کې شاعري کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، داسې لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وی او هغه بیا درنو اورېدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړاندې. نورستان ګله ګله، تو ته شایلم، تو نن ژیند ساتلم، تو د وسته نژانه شي، توست اوری او رگلم، شه پرلما تو دینگه، عدل نشتو ای پالم، تاد وان تو ته گوله، توست نامو او گلم، کلشون جا پارو نیسته، واما دی با بیک شالم، پامدش دشنگ رای از، کوی او با دی یاد کلم، برگی مطال جا نورگرام، آنس که که پامشتلم، مندول جا دعا با میش، شون زره تا تان پرلم.
چون امی است مطلب واقسته چه ده نورستان ده سیمو او ده ولو سوالی سپت ده کرده ده پا کسی دی؟
بلی بلی. دلک
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی کو: گوله تو تا شایلم، تو نیگه نسیتلم، ای وطنه لطه سخه با زن قربان کرم، او تا بلا دخمنانو سخه او ساتم، او تز منگ ده نیکونو ده آبا و اجدادو وطنی، او ستا ترقی منگه غوارو، او ساله پر منګه هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ورسواله نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي نو وطنی شعر دی یو ملی احساس پرې کې ځان شو
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او کنا سره هم تاسو لیکلې
نصری لیکنه هم ما کړې دي او زه په ډوړو برخو کار کوم
یعنی نصری برخې چې افسانه دي لیکلې قصیدې دي لیکلې دي سیاسي مضامین دي لیکلې شعر کړی دي
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړی دي او ورسی کم شفاهی ادبیات چې دي اشعار چې دي هغه را پاتې دي مونږ ته هغه د نورستانی ادبیاتو یو بیلګا او قوی یو 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 برخه ده او هغه راټول کړی دي د شاعرانو نه را پاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا هغه لیکلي دا کتابونه چاپ شوي نه دي خو ان شاء الله پاینده کې به چاپ شي
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي ویاړونه او شونوی ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شونوی یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستانی متلونه شونوی د هوخیارانو خبرې د هوخیارو خلکو خبرې معنی ده نورستانی متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه کنه
غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته
نور څه اراده لري
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنې وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکم مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکنې وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
لیکوال او شاعر فرشته غنی د ښځو فعال ده هغه د ښځو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډې کیسې لیکي او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغان ښځې ترې رنځوي راځي لنډه کیسه د هغې په خپل ژبه واورو
ځوان انجلۍ او سپینګیری لیکواله فرشته غنی د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي ځوان په خندا شو وی ویل نه څلور خونې دي دومره بې صبري مه کوه مهرباني په څوکۍ کینئ په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي څنګ ته مې وکتل یوه ځوان انجلۍ ناسته وه زمانه په مشربه خود روزو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجرده وي معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي روزی نه جوړوي دا ورته شرم ښکاري ځینې نجونې چې روزی په پیغلتوب کې جوړوي نو خلک یې بې شرمه بولي یا ورته ویل کیږي چې باید ژر واده شي ځکه چې له روزو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلې یې پرې پوه نه شوه ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه ستا هم سترګې ضعیفه شوې نه وړې دانې مې په سترګو کې راختلې سوځېږي وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی څه شوي دي پوه نه شوم هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ شبنم شبنم څوک ده نوبت یې راورسېد نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه سپینګیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خواته کش کړه په قهرجنه لهجه یې ورته وویل مزه صبر وکړه نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې له شرمې غومبوري سره شول په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ سترګې یې ښکارېدې د هغې سترګې تورچکې غوندې وې هومره ښایسته نه وه خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست په دې سره سپینګیری سړی ورجک شو په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد ځوان ورته وویل شبنم تاسې یاست په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول ځوان دی خواته راوکتل، خوله یې جینګ کړه. سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه. ورو یې څه ورته وویل، که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. موږ چې تر ډیریو ناوخته تللي وو، وار مو وروسته و. سپین ګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی، سترګې یې براګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه، لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپین ګیری زموږ شاته راغی، ځوانې نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوانې نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپین ګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ، د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل، یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپین ګیری ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و، لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپین ګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل، د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو راسم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپین ګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ورنږدې شوم، تر غوږ یې شوم چې نوبت دې راورسېد، ول ډاکټر ته ورنغلې؟ ځکه چې پلار مې په قار شو، هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپین ګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاری دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل، شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی، مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل، د دیوال څنګ ته ولاړ و، په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل، ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه، زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل، ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښې ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم، چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. د سکول مې راواخیست، د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول، ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معاینات یې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه، نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپین ګیری نجلۍ له لاسه کش کړه، هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرقه وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیره بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځند سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی، لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته، خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شیر علی خان دربار ته ورغله دی. نور محمد نوری سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپوه دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوری شیر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خوب اوریدونکو، دا هم د نور محمد نوری د شیر یوه بیلګه. تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چې تحریر کړم راز د تا ښکلی سنم، تر کاکل دی پریشانیم په هجران کې، تر کاکل دی پریشانیم په هجران کې، د شانې په صد پارا زیګر قسم، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، سیل د زر کو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، په پرهار باندې نور میک تمرحم، دو زبان په عشق کې مشا نور محمده، دو زبان په عشق کې مشا نور محمده، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوې خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلې نن مسلمانی ده کنه ګور یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېږي ښه په زور یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې مور یارا، بخیر لتا کم پزلو کی بلوی زد بیگا تشم بی مور یارا، حسی نت می هم کافی رو بولی، حسی می مگڑا و نور یارا، هو زنن یو کار کوما، توکل پخپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یمه چې ډار کومه، د زړه خبره ښه په جار کومه، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کومه، او دا سلم زل دی چې اظهار کومه. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېرې چرته دي، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زد چا خال او خط نه ګورم، د چا د مال او دولت وګه نه يم، په خایستونو په سیزل نه وړم، له شهرتونو نه هم خنه وړم، زد چا خط او خال ته نه ګورم، د چا د مال او دولت وګه نه يم، په خایستونو په سیزل نه وړم، له شهرتونو نه هم خنه وړم، ز چې څو وایم او څو غواړم، هیڅ در نه غواړم، زړه غواړم. سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نور به څه درته کیسه کوم، خو یوه خبره ښه ډاډه کوم، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تاویل چې پریخې مې، تاویل چې اوس دې هغه خونده نشته، تاویل چې خامخا یو څه خوشته دی، تا داسې څه لیدلی؟ تا اورېدلی دي څه؟ تا ته چا څه ویلي؟ خا خا، زما په خاموشۍ باندې دې شک کړی دی؟ نه، داسې هېڅ هم نشته، زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی؟ زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی؟ نه نه، داسې هېڅ هم نشته، زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی؟ زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی؟ زما په مینې او خوارۍ باندې دې شک کړی دی؟ په بې کسۍ او بې وسۍ باندې دې شک کړی دی؟ توبه توبه داشنا، توبه توبه داشنا، زه بېله تانه ځان ته ځان نه وایم، زه بېله ځانه ځان ته ځان نه لرم، زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تانه بل جانان نه لرم، ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی، بل ارمان نه لرم. نو زما لري مسافر آشنا، یا د مستیو په خار ورک لالیا، اوس د لیدلی نه یم، تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی، تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی، ته مې غزل ته توري نه راکوې، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی، بس بوتي بولي که کال بوتي بولي، زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی، تا لکه ورک یو نابلد مسافر، په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې، چې زه دې یاد نه کړمه، نه مې یادی، څه به مې یاد کړې، نو په څه مې یادی، سهار به څه ویني، یو ګل څنګه بوی کوي؟ د هر چا د وس کار نه دی، نو ای راشه ته ووایه، دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه، د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی، د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي، زما د حس او د ضمیر خاپیرۍ چا وژلې؟ ژړا په دغې راشي، ژړا په دغې راشي، ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولې، سپین مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه، سپین مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه، کندر کندر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه، کندر کندر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه، مات مات قلم او سوی سوی کتاب، دا بې عظمت او دا رامات شملې، د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼې، ولی دا ولی زه اوس نشم بیدای، داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم؟ ته خو پوهیږې کنه زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی؟ زه به مجرم یم، ګناهګار یم، خو د چا د لاسه یمه؟ ته خو پوهیږې کنه زه به مجرم یم، ګناهګار یم، خو د چا د لاسه یمه؟ ته خو پوهیږې کنه؟ هو رښتیا بلا واوره، هغه د سورو او د آواز خبرې ها دا انجام او دا غاز خبری چی او بل تا مکری چم رخواگی وی دا تناس خبری رختیا بلا واورا هغه دا سور او دا آواز خبری ها دا انجام او دا غاز خبری چی او بل تا مکری چم رخواگی وی دا تناس خبری اوس هم ولاړې ما پری ویاړه مزه اوس هم زما د سور ساز آوازی اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د سور ساز آوازی اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د خیال زرین وزری اوس می هم هر ساکی تر اوزی اوس می هم هر ساکی تر اوزی اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبی کوم اوس ته هم هغه سی تصویر سره خبرې کوم مینا لرم در سر دمر اظهار بسته کنا مینا لرم در سر دمر اظهار بسته کنا چغی وهم گورا ټول دنیا مخبره وا چغی وهم گورا ټول دنیا مخبره.